نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. زه سید سلیمان آشنا یم. سپینه مانی وی د دوهی تړون طالبان پیاوړي او د امریکا شریکان کمزوري کړل. د سپینه مانی ویاندې کارن جان پیر د چارشنبې پورز چې د کب نه هم ویل چې د طالبانو سره د دوهی تړون په افغان حکومت کې د هغه په وینا زموږ شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. ویاندې جان پیر په یو خبری کانفرنس کې د دوهی تړون په اړه د امریکا غږ د افغانستان څنګه د خبريال پښتني په جواب کې ویل چې دا تړون د مخکنی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2000 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. امریکایي مقامات وایي چې دوی مجبورو په تړون عملو کې د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او په غهیواد کې یعنی افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. د امریکا او طالبانو ترمن د دوهی د تړون د څلورمې کلیزې د رسیدلو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادا کړی دا چې دغه تړون د پلي کېدو په برخه کې د امریکا لخوا سرغړونې موجودې وي. د دې خبر نور تفصیل د محمد سالم مندوخیل په غږ کې اوري.
زبیح الله مجاهد په یو ژغیس پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون لخوا خپور شوی ویلي چې د دوهې هوکړه د جهاد او قربانیو پایله و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د خبرو میسته حاضرېدو ته اړ کړل. مجاهد ویلي د امریکایانو لخوا د دغه هوکړې څخه ځینې سرغړونې موجودې وي چې د دوهې د تړون د متن په پای برخه کې د هغوی د عملي کېدو ژمنه کړې وه چې باید د افغانستان سره تعامل په عادي ډول اوسي خو داسې ونسول. مجاهد همدارنګه ویلي چې لا هم د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه په تور لیست کې دي او بندیزونه ورماندی لګیدلې دي. د افغانستان د خلکو شتمنۍ لا هم کنګل ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخنی ولسوي او د طالبانو د حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتو تعامل لا تر اوسه برته عادي سوی نه دی.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو کې پر افغان خبريالانو په ځنګړي ډول خزینه خبريالانو باندې د نورو احتمالي محدودیتونو د لګولو په اړه اندېښنه خودلې او د دغه اقداماتو د پایلو په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه مرکز د چارشنبې پورز ناوخته چې د کب نه هم په یو اعلامیه کې د اندېښنې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد انفی سره د رسنیو د ځینو مسؤلینو او استادو په کتنه کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو را څرګندېدو په اړه د دغه وزارت لخوا د سپارښتنو وروسته څرګندې کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اعلامیه لمخې د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي د رسنیو استادو ته ویلي چې که د دغه وزارت لارښوونې مراد نکي نو د دې احتمال شته چې پر رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګول شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په پا پاکستان کې د دې میاشتې د عمومي ټاکنو درې اونۍ وروسته په پا پاکستان کې د نوي پارلمان غړو د پنځشنبې په ورځ چې د کاب لسمه ده لوړه وکړه. د فبروري د اتمې ټاکنې چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګول شوي په داسې حال کې ترسره شوي چې پخوانی صدر اعظم عمران خان زنداني شوی او د کاندیداتورۍ منع شوی و. په ټاکنو کې د عمران خان پلوي کاندیدانو د بل هر ګوند په پرتله ډېرې څوکۍ وګټلې خو د پوځ ملاتړ لرونکي مسلم لیگ نواز ګوند د یو ائتلافي حکومت د جوړولو له لارې په حکومت کې د تحریک انصاف د نه شریکولو تابعیا کړې ده. څېړونکي وایي د پاکستان په 240 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې به راتلونکي ائتلافي حکومت د پراخو اقتصادي او امنیتي بحرانونو سره مخامخي. د اسوسییټډ پریس اژانس د خبر د مخې د فبروري په 19مه په غزه ښار کې بشري مرستو ته د منتظرو فلسطینیانو پر ګڼګونه بریچ شوی دی چې ګمان کیږي اسرائیلی ځواکونو کړی. د سیمه ایز روغتون د چارواکو په وینا په دې بریچ کې لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د شفا په نوم روغتون د نرسانو څنګه مشر ډاکټر جاد الله شفیع الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې په بریټ کې شاوخوا 50 تنه وژل شوی او 250 نور زخمیان دي. اسرائیلی پوځ ویلي چې د پیخي پاړه خبره شوی راپورونه چیړي. بلخوا یو امریکایي چارواکی ویلي چې په د سیال کې چې غزي ته د زمکه لاري د مرستو رسول ستونزمن شوی، نو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د پوځي الوتکو په وسیله د یاد مرستو پر رسولو غور کوي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنشن به پرز خبرداري ورکو چې کلوئ دیس په اوکرين کې شخړې تلمن وو هي د اټومي جګړې واقعي خطر بر رامنځته کی. ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې پوتین وویل چې سرتیری په اوکرين کې پرمختګ کوي. هغه د خبرداري هم ورکو چې هر هیواد اوکرين ته د سرتیرو لیګل جرأت وکړي د ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. د پوتین دا وینا په ښکاره د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون هغو څرګندونو ته غبرګون دی چې دا اونۍ اوکراین ته د لویدیز د عسکرو د لیږلو احتمال رد نکو. خو د اروپا نورو مشرانو په چټکۍ سره کیف ته د سرتیرو د لیږلو احتمال رد کړی دی. او ته د سات خبرونه
ورونو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم لرو. خو لومړی به دا رپورټ واوري. د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د دوه تړون د تلرمې کلیزې د رسیدو سره هممهاله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دغه تړون د پلي کېدو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا سرغړونې موجودې وي. خو امریکایي چارواکي طالبان د دغه هوکړې څخه په سرغړونو تورنوي. په دې برخه کې له کابل څخه اکرام شینواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون لخوا خپور شوی، ویلي چې د دوی هوکړه د جهاد او قربانیو پایله وه چې امریکا متحده ایالات د خبرو میز ته حاضرېدو ته اړ کړل. ذبیح الله مجاهد دا هوکړه د افغانستان لپاره د لاسته راوړنو ډکه یاده کړې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ایستل، افغانستان کې د جګړې وینې تویدلو پای ته رسېدل، د سرتاسري سولې او ثبات ټینګېدل، د پریکړو په نیولو کې د افغانانو خپلواکي، د اقتصادي دی ودی او د بیرغولی د هڅو پراختیا اړوند اقدامات د دوه د هوکړې د پیلو په توګه یاد کړی دی.
بلی، بعضی از تخطیح ها از پیمان هم از طرف امریکایی ها وجود داشته که در ذیل تشریحات متن پیمان دوحه آنها وعده کرده بودند که باید تعاملشان به افغانستان عادی باشه، باید روابط احسان داشته باشند، در آبادی افغانستان سهم بگیرند و جلوی پیشرفت افغانستان را نگیرند. که چنین نشد، هنوز هم لیست های سیاه وجود داره، تحریمات وجود داره، کلی مردم افغانستان قید شده و همچنان جلوی پیشرفت به رسمیت شناختن گرفته شده و تعامل به وضعیت عادی بر نگشته از طرف امریکا. یک تخطی از باید نمیشد.
همداشان مجید ویلی چې لا هم د طالبانو د ظلم مشرانو نمونه په تور لس کې شته دي او بندیزونه لا شتون لري. د افغانستان د خلکو شتمني لا هم کنګل ده. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو مخه نیول شوي او د طالبانو حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتو تعامل لا بیرته عادي شوی نه دی. د امریکا متحده ایالاتو حکومت او د طالبانو ترمنځ د دوه تړون د 2000 کال د فبرای په 9مه د قطر په پایتخت دوه کې لاسلیک شو. د هوکړې د تړون افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د یو چارواکي او دغه حکومت د اوسنی ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوی و. امریکایي چارواکي ویلي چې طالبانو په دې هوکړه کې موافقه کړې وه چې ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د افغانستان د نورو ګوندونو سره به خبرې کوي. د دې سربیره دغه چارواکي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی او د القاعده ډلې په ګډون د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول په دغه هوکړه کې د طالبانو د ژمنو په توګه یاد کړي دي. سپینی ماڼۍ ویلي چې د امریکا متحده ایالات طالبان د خپلو کړنو په وړاندې مسؤول ګڼي. د سپینی ماڼۍ ویاندې کارن جان پیپر ویلي چې موږ هره ورځ په داسې سړي کېدونکي ډول کار کوو تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د ژمنو دا ټولګه عملي شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تېره میاشت په یو راپور کې ویلي چې طالبانو لا هم د القاعدې ډلې سره خپلې اړیکې نږدې ساتلي او دغه ډلې په افغانستان کې تازه د ترهګرو د روزلو لپاره اته مرکزونه جوړ کړي. د سیاسي چارو یو کارپو عزیز مری امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د دوه د هوکړې د لاسلیک څخه د څلور کلونو په تېرېدو لا هم افغانان د دې هوکړې د جزئیاتو څخه په بشپړ ډول خبر نه دي. ښاغلی ماری جوی چې هم امریکا او هم طالبان د دغه هوکړې څخه د سرغړولو په اړه پر یو بل باندې تورونه پورې کوي.
ځینې خوشحاله دي وایي چې ښځه اشغال ختم سامنے امنیت راغی سول راغله په وطن کې او ځینې بیا ناراضه دي وایي چې د افغانستان انزوا ته بوت د خزو انجینو مکتبونه بند کړل خزې په کور کې نه ولې قوت بشر په خول هم سره مشارکت حکومت جوړ نس د خلک کډونه افغانستان فراری سول وتل نظریات په دې کې مختلف دي او دا چې جزیت عملی نه سهلت داوت سي د ټول افغانان سره شریک هم نس او په لو جرګه مون نس ته تایید کی او بل اخر د جزیات سي بخو د افغانستان په ګټه او بد په عملی سي وای اغه چې تاوان وغته الله دې حل پیدا سي وای صرف طالبانو او کرایسس په دې تړو مده خپل حکومت راسي قدرت راسي او نور هغه ته شاکر له ډیر څو نګرزو امریکام چنو وتل اغه دې ته ډیر زیات پامل نه ونکړه
طالبانو په 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک بیا ترلاسه کړ خو تر اوسه د طالبانو حکومت د هیڅ کوم هیواد او نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پیژندل
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا وو وش پیتا چینل کی اورید لای شی لملتیامو د تل پشان مننه
قدر من اوریدونکو د دوه د ترون د تلرمی کلنی په درشل کی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټریس د امریکا ځخ سره په مرکه کې وویل چې دا یو ناسم تړون و چې پایلې ډیر غمجنی زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي شاغلی پیټریس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وجل کې دوه ته په اشاره وویل چې طالبانو د دوه د تړون خلاف القاعده ته ځای ورکړ او په افغانستان کې د ترګری ګواش په لوړه کچه کې دی نور تفصیل پر پورت کې ووري
since the doha agreement was signed
da dohi tadun da laslik tarur kala pura shwal patula ki de tadun aw pal tay pakam sarga gorai
well i think the agreement was
فکر کوم د دوهی تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګناون کې ویجاړون کې وي د بیلابیلو اړخونو څخه د افغانستان اوسنی وضعیت ته وکتل شي اقتصاد سقوط کړي د نیمایي څخه زیات خلک د سخت وضعیت سره مخامخ دي خوړو سرپنا او د سنورو شیانو تاکتیا لري تر ټولو مهم افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنی دلو د القاعده ډلې مشر د جمهوریت مانای څخه څو کوچي لري د کابل خر په مرکز کې وموندل شو د دوهی په تړون کې ژمنه شوې و چې القاعده ډلې ته د افغانستان په خاور کې ځای نه ورکړي په حقیقت کې وسلطه نور ډلې هم شته لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او په ځای نه جوړ کړی دی د هیواد نیمایي وګړي د دې اجازه نه لري چې پولیسو او پانتونونو کې زده کړی وکړي خزه په بامفهومه توګه په اقتصاد کې ونډه نه لري د نارینه نه پرته بهر تلل نه شي فکر کوم د دوهی د تړون پایلې په هر برخه کې نه هلي کوي
How the Doha agreement change or shape
د دوهی تړون په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خپلتیا بڼه څنګه بدل کړه
Well it led to the US withdrawal.
د دوهی تړون د امریکایي ځواکونو د وټلو لامل شو او کله چې د متحده ایالاتو او د پاول چارواکو ویل چې خپل ځواکونه وباسي د ائتلاف ځواکونه هم باید وټلای وي هغه نشو کولای چې پاتې شوي ځکه اساس متحده ایالاتو جوړ کړو او ول زره د دې قراردادیان چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاره کار کوي هم وتل دا غوی هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې ترمیم کول او 15000 افغان کمانډو ځواکونو ته ترانسپورټي خدمات برابرول دا غ پیاوړی ځواک چې خولتیا درلوده خصمبل شوی او خروزل شوی دا ځواک په خټو غروزل شوی چې په کمو امکاناتو یې کول شو بریدون ته جواب وي هیڅ بدیل نه کله چې د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو عملیاتي چمتواله او هوایی ملاتړ پایته ورسېدو او قراردادیان د پیخودي تاسو پوهیږئ چې ستونزې رامنځته شوې او دا یو بل مسله وه د یادمه وباسي چې د 15500 طالب بندیانو خوشی کول د افغانستان په دولت یو بل فشار وو د بندیانو خوشی کول د دوهی تړون په اړه د خبرو په میز پرته مسله نه و د افغانستان په حکومت فشار راوړل شو چې 15500 بندیان خوشی کی چې د رپورټونو په اساس دا بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شو او پرته له شک چې دوی د افغان ځواکونو په ماتولو مهم رول درلود
د ترهګرۍ
پر وړاندې د طالبانو څرګندونې څنګه ارزوي؟ فکر کوي طالبانو د دوهې د تړون ژمنې پوره کړې دي؟
نه، یقینا چې هغوی دا ژمنې بشپړې کړې نه دي. که یې بشپړې کړې وای، د القاعده ډلې مشر به د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې په پلازمېنې کابل کې نه و. وایي چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي سمه ده، خو یقینا چې طالبان تل د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. په دې اړه زیات شمېر څېړونکي هم همغږې دي.
د
دوهې تړون د پلي کېدو په اړه څه نظر لرئ؟
Well, they didn't adhere to a really critical
فکر کوم دا یو تر ټولو ناوړه ډیپلوماټیک تړون دی چې تر اوسه لاستیک شوی دی. هغه څه چې دښمن غوښتل ورته ورکړل شو، زموږ د سرتیرو د وټرو په بدل کې ډیر لږ څه ورکړل شوی دی. هغه ویل چې زموږ په سرتیرو به بریټ نه کوي، خو دا ډیر ستونزمنه و چې بریدو کې، ځکه زموږ سرتیرو افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې. هغه د جګړې په لومړۍ کرخه کې نه و، نو ځکه په اتله سمیاشتو کې زمونږ کم سرتیری ونه وژل شو. خو وروسته بیا د امید کرزي نړیوال ډګر ته چیرم برید کې سرتیری ووژل شو. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د 15,500 بندیانو خوشی کول چې د افغانستان حکومت نه غوښتل خوشی کی، او دا بندیان مستقیما د جګړې میدان ته لاړل او د افغان ځواکونو د ماتې لامل شول، نو یو ځلی به فکر کوم دا ویلې شم چې دا تړون په نامناسب وخت کې لاستیک شو او پایلې ډېرې ناوړه وي.
طالبان وایي دوی به نور ترهګر ډول ته اجازه ورنه نکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکاروي. فکر کوي دا سمه ده؟
نه، دا سمه نه ده. فکر نه کوم چې هغوی دې وکړی شي د داعش ډلې د ځالو جوړولو مخه ونیسي. دا یوه سخته جګړه ده. دوی د داعش په وړاندې جګړه کوي، لکه څنګه چې پاکستان هم دا کار کوي. خو که القاعده ډلې ته وګورئ، موږ وکتل چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو څو میاشتې وروسته د القاعده ډله افغانستان ته ستنه شوه.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تورن یو مهمه هوکړه د لسیزو جګړو د پای ته رسولو په مخه د بین الافغاني مذاکرات وه. دا مذاکرات د اگست پر 15مه د کابل تر سقوط وروسته په ټپه ودرېدل. اوس چې جمهوریت نسته او طالبانو امارات قائم کړي، د سولې مذاکرات باید د کومې لوري سره وسي؟ او آیا طالبان د بیت الافغاني مذاکراتو لپاره چمتو دي؟ په دې رپورت کې هم دغه پوښتنو ته کتنه شوې ده.
د مذاکراتو د نوو پړاوونو لپاره وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 29مه په دوحه کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو ژمنو ترڅنګ د دې تړون لمخې طالبانو ومنله چې د جمهوریت له مرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي. د افغانستان جمهوریت نظام دوه ته د مذاکراتو یو ډله واستوله، خو په دې ونتوانیدل چې د طالبانو سره رسمي او مانالرونکي مذاکرات پیل او د افغانستان کشاله ختم کړي. د هڅه کابل ته د طالبانو په ننوتو او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وتلو ناکام شوه.
د سولې خبرې اتل ته اړتیا نه لیدل کی، ځکه دلته کوم نه جبهي جنگ سره نه چریکي جنگ سره نه کوم قوي مخالفین دلته سته. دلته صرف مذاکرې باید په دې وسی دي، افغانان ترمنځ جرګه باید په دې باندې وسی چې یو نظام دلته منځ سره سي ټولو مشترکی مسلکي پو ژمن با تجربه افغانان په دې کې ورنه ولري. قاساسي قانون باید جوړ سي، معیاري ستاندرد حکومت باید دلته جوړ سي.
د طالبانو نه بغیر اوس د امارات په کابینه کې نور کسان نشته. د ګوندونو فعالیت درول شوی، خځې د کار او نجونې له تعلیم نه محرومې دي، او د مقاومت په نوم یو شمېر ډلو د طالبانو پر وړاندې خپلو غلچکیو بریدونو او رسنیزو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. د وضعیت د بدلون لپاره ملګرو ملتونو د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې یوه غونډه رابللې وه څو د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکي. په غونډه کې طالبانو برخه وانه خیستله او د دوی مخالفینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه.
لبدا مرغه ملګری ملتونه لتیر سلویخ کال د افغانستان د سولې په پروسه کې ناکام شوی او یا هم نیت سم نه وو، خو کملګری ملتونه صادقانه همکاري وکړي تبیید د دوی رول او همکاري به بیا غیزی نیوي.
د ملګرو ملتونو د راتلونکي استازي و مهمه دنده به دا وي چې د ټولو افغاني لوریو ترمنځ د تفاهم زمينه برابر کړي. د دې بهیر د لا چټکتیا په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په شپږ ویشتمه نیټه یو غونډه راوللې وه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا خبره کړې چې پس له سلام مشورو به د استازي ټاکي، یعنی دا د پروسی پیل دی. البته دغه سلام مشورې به هغه هیوادونو سره کیږي کوم چې د افغانستان په قضایاو کې شامل دي یا نږدې پاتې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو په راپور کې د کشاله مهم طرفونه د افغانستان خلک، نړیواله ټولنه او طالبان بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د رادیو سره د مرکب ترڅ کې ویلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې چې هر ډول پریکړه د دوی پر خلاف وي نه عملي کیږي.
هر فیصله‌ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره اگر به خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش ها و همچنان منافع مردم ما، طبیعی است که او اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. او اگر نشد به خاطر حمایت افغانستان و مردم افغانستان باشه، بخصوص در راستای دیپلماتیک یک گام پیشرفت باشه، امارت اسلامی از او قدردانی خواهد کرد.
یو شمیر په دې باور دي چې د دایمي سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو پر رهبرۍ تازه هڅې د دې فرصت برابروي چې افغانان سره راغونډ شي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. د کارپوهانو په وینا د هڅې به هله یوې پایلې ته ورسیږي چې د ښځو او سیاسي ډلو په موجودیت کې اړوند طرفونه مذاکراتو ته غاړه کېږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د هرات په ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په وړاندې مدیریت وایي چې دوی په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 1600 د نشه یي موادو روژدو درملنه کړې او خپل کورنۍ ته یې سپارلې دي. دا په داسې حال کې چې لا هم زرګونه معتادین په هرات کې د درملنې څخه بیا برخې دي. نور تفصیل د صفیح الله احمد زپر پورت کې واوري.
محمد رسول دیار لسمیاشت کېږي چې د نشه یي موادو څخه روغ شوی دی. د اوس د نشه یي موادو روغدو په مرکز کې د نانوایی دنده په غاړه اخیستی او نور روغدو ته ډوډۍ پخوي. د نه کال په نشه یي موادو روغدی وو.
امو کله کې چې یاد مراب مشغول عمل شوم، زمين نو سال کې عمل زدم خو زندگی خدا نه فهمیده. انا سزدام و میشدم کم باستم تا فعلا کارم میکنم و سرپرستم نانبایی هم هستم، نانبایی پیش ما هست. روزی 13500 نان پخته میشه، روزمره اینا مصاریف دارن. این مصاریف نان از یار خودی ما پخته میکنیم، خودی ما بری از یار میتیم.
ده محمد رسول ترچنگ یو شمیر نور روغشوی معتادین همشته چه لرغیدو روستا دلتا ده هرات ولایت ده نشه مواد و ده درملن چلو زربستریز مرکز که به کار بخدی. دوی چې د نشه یي موادو له دام څخه خلاص شوي خوشحالي څرګندوي او له نورو څخه غواړي چې د نشه یي موادو څخه ځان لري وساتي.
مواد مخدر چیز خوبی نیست. اگر چیز خوبی بود ما که بزدیم روزگار ما مقصد از خانواده ما دور کرد، روزگار خوب نداریم و نداشتیم.
18 سال من مواد مخدر استفاده کردم، از کام خیر نیدم بغیر از خانواده در بدری، از خانه خود دورم، از جای خود دورم. 13 ماه میشه که داخل کمپای مال فامیلیم که زندگی خودم فامیلیم شناختم دیگه، خودم تجربه خوبی ندارم از مواد مخدر.
په همدیال کې د هرات ولایت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې دوی د شاوخوا 1600 تن د نشه یي موادو روبدو درملنه کړې ده.
ان شاء الله په دې تیر لسمه شاوخوا کې 1600 کسان مشغول کورو ته استولې چې هغه جوړ شوی دی او موږ به دوی په ضمانت خپل کورو ته خپل کورنۍ ته پلاس ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم زرګونه معتادین په هرات ولایت کې د درملنې څخه بې برخې پاتې شوي دي. هرات ولایت د افغانستان په لویدیځ کې دوهم ولایت دی چې تر ټولو زیات په نشه یي موادو روږ دی پکې شتون لري.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
سکال د فروری په پنځلسمه په لیبیا کې د معمر القذافي د معزول شوی رژیم پر ضد د روسي پاتون دی لسمه کلیزه ده. خو د قذافي د رژیم له زوال نه وروسته د تیرو کلونو په موده کې د لیبیا خلکو ډېره کمه سوله او ارامي په سترګو ولیدله. اورانکارو ډلو په دې موده کې هڅه کړې چې د خپل ځان لپاره د بخي خودلو ځای پیدا کړي او په داسې حال کې چې سیاسي بې اتفاقۍ والارډانو او جنګسالارانو ته په خپل منځونو کې د هیواد د ویشلو خاورې او تیلو د طبي زیرمو د کنټرولولو لپاره کورنیو جګړو د پیل کولو فرصت ورکو ملکی وګړي په منځ کې دل شو او په همدې وخت کې په درندو وسلو سنبال وسلوالې ډلې چې د 2011 میلادي کال د ولسي پاڅون وروسته رامنځته شوې وې بیل دې چې مخې ونیول شي په ټوله لیبیا کې خپل سری فعالیتونه پیل کړل. د ځانګړو سیاسي چارو لپاره په ملګرو ملتونو کې د امریکا متبادل سفیر رابرټ وډویل چې متحده ایالات په لیبیا کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو لامل اندېښنه لري چې له تپوسه پرته په معافیت عملیات کوي او په متداوي متوګه د لیبیا امنیت او سیاست تر خپل اثر او نفوذ لاندې ساتي. سفیر رابرټ وډ زیاته کړه چې موږ د دغو ډلو لخوا څو ځلې پر بشري حقوقو د تیریو او لنړیوال قانون نه د سرغړونو په اړه اندېښمن یو چې په دې کې په سلګونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې او ختل پر مدني ټولنې بریدونه او همدا شان د ولسی مخالفت د ځپلو لپاره په غیر قانوني توګه په بند کې د ملکیانو ساتل شامل دي. موږ د ملګرو ملتونو د تفتیش له هیات نه وختنه کوو چې د دې ډول پیښو په اړه پلټنې جاری وساتي او د ممکنه تعذیبي اقداماتو په مخه د دغو اعمالو مسؤل کسان په ګوته کړي. د لیبیا اقتصاد تر زیاته حده د خامو تیلو په صادرولو متکی دی. په حقیقت کې تیل د هیواد له 90% نه زیات کلنی عواید تشکیلوي خو بیا هم دا پیسې د لیبیا پر دریو تاریخي سیمو یعنی تریپولیتانیا یا ترابلس، سایرینیکا یا برقا او فوزان یا فیزان په منصفانه توګه نه ویشل کیږي. سفیر رابرټ وډویل موږ اوس هم د لیبیا مشران هڅو چې د هیواد د اداره کولو او په منصفانه توګه د تیرو د عوایدو د ویشل لپاره د یو شفاف حساب ورکوونکي سیستم جوړولو ته ژمن ووسي. نوموړي وویل موږ اوس هم د سیاسي او شخصي مقصدونو د پوره کولو لپاره په ناشفاف توګه د لیبیا د تیرو د عوایدو د استعمال په اړه اندېښنه لرو کوم چې په برحاله سیستم کې وار وار لیدل شوی دی چې په دې جمله کې په ناجایزه توګه د پیټرولیمو د تولیداتو پلورل شامل دي کوم چې د تفتیش د حیات په باور دا وخت په ختیځ کې په کثرت پیښیږي. بل اخره دا خبره هم جواته ده چې له انتخاباتو پرته په لیبیا کې د سولې د راتلونکي په لوري بل کومه لار نه لیدل کیږي. سفیر رابرټ وډویل چې موږ د لیبیا مشرانو ته خواست کوو چې د هغو کلیدي مسایلو د حل کولو په اړه مقدماتي مذاکراتو کې چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل کیږي د برخې اغوستلو لپاره خپل استازي ونومي کوم چې تر اوسه لا د انتخاباتو د رابللو په لاره کې خنډ واقع کیږي. که هر څوک د دې پروسې د ځنډولو په لټه کې که د یو قانوني او مشروع حکومت د ټاکلو لپاره له انتخاباتو پرته لا نور زیات وخت تیر شي نو تر ټولو درنده ملامتي او پړه به په غاړه وي. د لیبیا ولس د پرمختګ او هیلې مستحق دي. هغوی د خپلو مشرانو د غوره کولو هم حقدار دي.
تاسې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړئ.
ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لره. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.